ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره احمد شاه زمي او د ټکنیک په برخه کې سره ساکه مری ملتیا کوي د خبرونې د سر موضوع د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سارنې د هغې ادارې واک غزيدل لیکبایلی سیمه ته چې د دې مخ کې هغه تکي د سارنې دغه چاري نه کولې دا د خبرونې د سر موضوع د یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمينه
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې قبایلی سلو ته د تعلیمي ادارو د څار ادارې واک غزول شوی د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د افغانستان د 50 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه طالبان سره خبرې کوي او امریکا ویلي پر اوکراین به د روسیې یرغل د لویدیځو هیوادونو لخوا د بندیزونو له سزا سره مخامخ شي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر قبایلی ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې د صوبې د بندوبستي سیمو په شان قبایلی ضلعو ته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د څار ادارې واک غزول شوی او دغې ادارې په خیبر ضلع کې خپله دنده پیل کړې ده د دې ادارې یو چارواکي همایون خان پرون مشال راډیو ته وویل چې یاد اداره به اوس په سکولونو کې د ښوونکو د حاضري تر څنګ هلته د زده کوونکو شمیر د کمرو او فرنیچر اسانتیاوي او نورو اړینو شیانو په اړه معلومات راغونډوي او بیا به یې په اړه پلان جوړوي د نوموړي په وینا په دې اقدام سره به سکولونو ته د ورپېښو ستونزو هواری پر وخت کېږي د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ له مخې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې 900 تعلیمي ادارې فعال دي بلخوا په دې سیمه کې د تیرو کلونو پر مهال د نامنیو له کبله شاوخوا 150 سرکاري سکولونه وران سي ول چې ځینې پکې رغول شوي او د نورو د بیا رغولو کار روان دي دا لومړی ځل دی چې په 2013 کال کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې لورګډېدو وروسته هلته د تعلیمي ادارو د څار ادارې کار پیل کړی دی د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي چې نوموړی به اوس په خپله د حکومت پر ضد میدان ته راوځي نوموړی پرون په ټنډوالا یار کې د ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې په اسلام آباد او لاهور کې به د مخالفینو مقابله کوي هغه زیاته کړه چې په لاهور کې به د احتجاج په توګه خیمې هم لګوي د پاکستان دغه پخوانی مشر ولسمشر دا خبره په داسې حال کړې چې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې در روان 2022 کال د مارچ پر 23 سر شار اسلام آباد ته د مرکزی حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړی دی د زرداری د بیان په خبرګون کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري پرون په لاهور کې رسنیو ته وویل چې آصف علي زرداری تر خپل صلاحیت لوړې خبرې کوي حکومت مخالفه ګوندونو پر حکومت تور پوری کوي چې د دوی د ناسمو تګلارو له کبله په هیواد کې ګرانی زیاته شوی او هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی خو حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانی حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل انکار وسخه کړی دی د قطر او ترکیې ګډ پلاوی د افغانستان د 50 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلې دي د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر شپه مشال رادیو ته ویل هیلستا چې دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړې ته سره ورسیږي
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي د میدانونو د هوایي حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بزینور تخنیکی کارونو په حق لا به سره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته چې مثبت نتیجې ته سره ورسیږو
لدې وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انادولو هم راپور کړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه لیوي وړاندې سوي ترې سره کابل ته ځي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل هرات کندهار خوست او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم په خواني حالت ته نه دي راغلي خبرونه له مشال رادیو څخه اوري امریکا په دې لاټ کې د چې روسیا پر اوکراین له يرغل څخه راوګرځوي د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د روسیې دا ډول اقدام به د لویدیځ هیوادونو لخوا د بندیزونو له سزا سره مخامخ شي او ناټو به اړ شي چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیاتې کړي او روسیې ته نږدې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي د امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی پرون د معلومات ورکولو پر وخت ویلي چې روسیا له هغه څه سره پر مخ ځي چې شایي اوس یې په لاره اچولي وي نو موږ او زموږ ائتلافیان دې ته چمتو یو چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوو چې د دوی اقتصاد زیانمن کړي روسیې د اوکراین پل ته نږدې جګړې ته چمتو شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي امریکا دا اقدام د برید لپاره احتمالي چمتووالی بللی خو روسیې ویلي داسې کوم پلان نه لري دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کول که موږ سره پاتې شوې د دې روانې خبرونې د مهم موضوعات دادي د انزمام نفس پخوانه فاټا زلو تا د تعلیمی ادارو د سار د اداري واک وغځید.
دی کې موږ یو سکول نه پریدو کنه فنکشن سکول هغه زموږ نه پاتې کیږي چیران غیر حاضر وي هغه کې موږ ټول ټیچر ایچ آر ډیټا ڈاٹ تقریبا ډېر اوږد فارم دی کنه تقریبا 7-8 پیج اسوان دی.
په مومندو قبایلی دل کې اقتصادي زون جوړ شوی دی د سیمې خلک دا غوښتنه کوي
بالخصوص زمنګا د دې عوام چې کم دی دا پینډه اسلام آباد او کشمیر ته مزدور لزی څومره لیبر هم لګیږي او ضرورت پی نو د کشمیر بجای چې دلته مزدوری وکړي نو دا ټولو نه بهتره خبره ده.
په تیر 2021 کال کې آیا په پاکستان کې د بیان ازادي زیاته شوې که کمه شوې؟ خبریال حامد میر وایي
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے. مشرف کی حکمرانی کی ابھی بھی اس کی باقیات کی حکمرانی ہے.
قبیلی سیمی افغانستان اور نڑے مہم پا فام کی دا دمشال تر سنگوس مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندھی لوستلے او پیل کو دا سر راپورت ورزو دا خیبر پختونخوا د بندوبستی سیمو پشان قبیلی دلو ته هم د ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی په نوم د تعلیمی ادارو د سار ادارې واک غځول شوی او دغه ادارې په خیبر ضلع کې خپل دنده پیل کړې ده. دا چې دغه ادارې کار بسوي او د تعلیم د ودې لپاره به څه ګامونه پورته کوي په دې هکله نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروستو قبایلي ضلعو ته د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم اداره غځول شوې او په خیبر ضلع کې هم خپل کار پیل کړی. د خیبر ضلع ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي او چارواکی همایون خان د دغې ادارې د کار په اړه مشال ریډیو ته وایي
دې کې موږ یو سکول نه پریدو کنه فنکشن سکول هغه زموږ نه پاتې کیږي ټیچران غیر حاضر وي هغه کې موږ ټول ټیچر ایچ آر ډیټا ڈاٹ تقریبا ډېر اوږد فارم دی کنه تقریبا 7-8 پیج اسوان دی دا موږ ټول د سکول ډیټا کنه څومره سنکشن پوسټ دی پکې څومره ټیچران دی پکې هغه څه پوزیشن دی کو بوکس ریکارډ شو چیئر ریکارډ شو مطلب چې سکول کې سوی کنه دا ریکارډ مطلب موږ کلیکټ کوو او بل د سکول انفراسټرکچر مطلب سو کمرې دي سو کنډیشن دي واش رومونه سي فرنیچر سي شتا نشتا سمر سټوډنټ انرولمنت شوی د ته اي سي انول سکول سينسز دي بل د کوارډینیټ سکیورټي هر سکول مون کوارډینیټ سره خلو سسمه به جوړیږي د کوم وبش نو دا زمونږ اکټیویټیا او مون غواړو مطلب درنګ کنه چې بهتري راځي کنه په ایجوکیشن کې
نو موړي زیات تکړه چې کله مونږ د سکولونو ټول معلومات را جمع کړو نو بیا یې ډیسټریکټ سټیرنګ کمیټې ته وړاندې کوو او هغوی د مسالو حل راوباسي.
ڈی سی ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی چې هغه چیئرمین شپ سوک کوي د ڈی سی کوي کم رپورٹ ته موږ هغه ته ڈسپلی کوو پریزنٹ کوو سو ایشو یې سو هغه چیلنجز دي اور دی کمیٹی کے سوک شامل ہوئی مطلب زمون ڈی ایم او سے بھی ڈی او سے بھی اے ڈی او گان وی دا ٹول نو دی او کمپائن یو میٹنگ بھی مطلب یو ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی اور دی پ موجودگی کے ہوں یو پریزنٹیشن اگر رپورٹ مطلب ڈسپلے کو دیتا مطلب دیتا اگر ٹول اکس ہے مطلب ٹول دا اگر دا پکچر تخیو مطلب جس سے کی گی سر امان دی سم اصلی اسکولوں کی اتارٹی درجے اور کا ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی ای ایم اے خیبر.
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی مدني فعال فاروق پردای د دغې ادارې د فعال کېدو په اړه وایي
موږ په دغو علاقو کې چې بنیادی مسالې ایله ډېرې دي او ایله چې کوم انفراسټرکچر ده یا سکول بلډینګ ده یا هغه نور چې کوم وغیرې هغه بند کور نه دی شوی خو بیا هم امید ستو چې کوم دغه انډیپینډنټ یا ایجوکیشن مانیټرنګ یونټ جوړ شول ادای پورا نو دا به یو ښه نظام او ښه بهتري طرف لبه موږ چې کوم تعلیمي سرگرمیونه دي سپیشلی چې کوم سرکوري سکولونه کې هغه کې به بدلون راولي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال دي. په دې کې په تیره بدمنۍ کې خواوشا 1.5 سرکاري سکولونه وران شوي وو ځنې پکې مرمت شوي او د ځنو په مکمله توګه د بیا رغولو کار روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هم د سکولونو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د نظم ادارې د صوبې ټولو شخصي سکولونو ته امر کړی چې د زده کوونکو نه د کرنۍ فنډ او داخله فیسونه نه اخلي، او که چا داسې وکړه نو دغې ادارې د 2013 زیږدیز کال تر قانون لاندې به یې پر ضد کاروایي کیږي. په دې اړه تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د دسمبر په 23مه د پېښور های کورټ د فیصلې تر مخه د خیبر پښتونخوا د پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټي د صوبې ټولو نجی اسکولونو ته امر کړی چې د زده کوونکو نه کلیس فیسونه او د داخلي فیسونه نه اخلي، او نه د ریګولیټری اتارټي د اجازت بغیر په عادي میاشتنی فیسونو کې زیاتوالی وکړي. په دې موخه په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي که کوم پرایویټ اسکول د دې حکم سرغړونه وکړه نو پر ضد به یې حکومت کاروایی کوي. په پېښور کې د یو نجی اسکول مالک او د ټول پاکستان د پرایویټ اسکولونو د منیجمنت د اتحادیې مشر ډاکټر زاکر شاه مشال ریډیو ته وی زیاتره اسکولونه د خیبر پښتونخوا د پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټي په امر عمل کوي.
دا چې کوم 2018 کې چې کله دا ریګولیشن جوړ شو نو بیا یو پرایویټ اسکول ته هم دا پرمیشن نه چاوي دا ایڈمیشن یا دا کیپیټیشن اغسته دی، او کو فرض کې ان کیس کم اسکول والا اغسته نو هغه وا وایلیشن کې حسابيږي، ځکه چې رول ریګولیشن خو به فالو اپ کوي، ځکه دا د رولز دي نو دا به خامخا فالو اپ کوي. خو زما خیال چې کافی اسکولونه داسې نه بیا بند کړي دي لکه نه ایڈمیشن دی او نه پروموشن فیصله.
خو د خیبر پښتونخوا د اسکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نتورک سینیئر نائب صدر جاوید احمد مشال ریډیو ته وی چې به د ریګولیټری اتارټي د دې امر پر ضد عدالت ته ځي او دا به چیلنج وي.
دا یو تر په فیصله ده ادارې ایډمیشن فیس هم غشتي شي، انوال فنډ هم غشتي شي، فیس کې اضافه هم کولی شي. نو دې والی سره ان شاء الله مونږ عدالت ته ځو. پرایویټ اسکول چې کوم دی ایډمیشن فیس نه لري، پروموشن فیس نه لري، او پارټیشن فیس کې اضافه نشي کولی، نه ادارې به چلیږي. بس د ګورنمنت په ادارو کې د پر سیمستر چې کوم دی پی سي ایلی ایډمیشن فیس ایلی د نه بغیر ادارې چلیږي. نه کته ملک مونږه خواندکو او ملک کوم دی جهالت نه نو بس وو غری د پر تعلیم ورکو، تعلیم چې کوم دی بغیر د استاد نه سیلی ورکو، لا بلډینګ کری ورکو، لا یوټری بیس ورکو نه بغیر نه چلیږي.
د خیبر پښتونخوا پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټي په وینا په دې صبح کې ټول 8093 پرایویټ یا نجی اسکولونه دي چې پکې 1210 پرایمری،
2012 حکومت وای په مومندو خصوصي اقتصادي زون کې 15 کارخانه په پیداواری مرحله کې داخلي شوی او پر وو نورو کارخانو جوړولو باندې کارونه روان دي. حکومت وای د دې کارخانو په لګولو سره به په لنډ وخت کې زرګونه خلک پر روزګار شي. بل خو د سیمې خلک وای حکومت باید زون ته ورتیر شوی سړک او نور سهولتونه هم ورکړي چې دا ډول کاروبار هم ورسره ښه شي او د دوی مزدور کار طبقه ورسره پر روزګار شي. په دې نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترک زیراک.
د مومندو په اقتصادي زون کې تر دې وخته 15 کارخانو خپل پیداوار شروع کړي او هم دا شان په 9 کارخانو د جوړونې کارونه روان دي. دغه زون ته وړاندې محمد ماربل سیټي نوم ورکړی شو چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورله نوم بدل کړی او سږ کال د جون په میاشت کې په خصوصي اکنامیک زون کې هم اچولی. وړاندې ویل شوی دغه زون کې به یوازې د کانو کارخانې وي، ولې خصوصي زون ته د بدلېدو سره سم پکې د کانو نه علاوه د نورو شیانو کارخانې هم جوړې دي چې پکې د اوسپنې اوړو میل پایپونو کارخانې او داسې نور هم شامل دي. عام خلک په دغه زون کې جوړې شو یا جوړېدونکو کارخانو ته ډېر خوشاله دي، ځکه خلک وایي دوی به وړاندې په کوزه خارونو کې مزدوري لورتل اوس په ورته مزدوري په خپل سیمه کې میلاو شي. زیبرامان د بنگلو کلی کوزه محمد وسیدون کې ده. ماشال رډیو ته وویل
بالخصوص زمنګا د دې ځای عوام چې کوم دی دا پنده اسلام آباد او کشمیر ته مزدورو لذي زمنګ دا مطالبات دي چې په دې کې سمره لیبر هم لګیږي او ضرورت پی نو پکار دادا چې د دې ځای کم سیټل کسان دي نو د کشمیر بجای چې دلته مزدوري وکړي نو دا ټولو نه بهتره خبره ده.
دا غزون د پاره په اول ور 300 اکړه زمکه د عامو خلکو نه خستل شو، ولی وروسته د صوبې حکومت پوینه چې د سرمایدارانو لخوا زیات درخواستونه دوی ته ورکړی شو نو دوی 200 اکړه زمکه نور هم واخستله. په دغه زور کې تر دې وخت یوازې د بجلی ګریټ خو لګول شوی، خو د اوبو پوره انتظام او بیا ورته هغه سړک چې ور باندې ګاډي تیریږي لا هم نه دی پوره شوی. زمانه چیر هم دغه سیمو سیدون کې اول تندې دی وای په خپل پورسک روډ دکان کوي خو که اکنامیک زون پوره شو ممکنه د خپل دکان د زون خواته اوسې ځکه هغه ته به خلک هم زیات وي او د ده به ورسره روزګار هم خشي
یاره دې سره به مارکیټ ډېر ځکه آبادېږي چې هر قسم خلک به پکې مطلب چې فنچرین ګاډي به پکې ډېر زیات وي هغوی ته به پکې فایده رسي مطلب چې او بله خبره دا ده چې دکانونه به مو سره آبادېږي هوټلې به مو سره آبادېږي رش به سیوی ته واورېده نو خلکو ته به ډېره فایده انشاءالله رسي
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي هر کله چې دغه زون مکمل شي او پیداواري روټونه کې کار شروع کې ډیر زره مزدور کار او هنر لرونکي خلک به ورسره په روزګار شي د وزیر اعلی د صنعت مشیر عبدالکریم خان د دسمبر په درویشتمه مشال رډو ته وویل زون ته تیر شوي سرک باندې هم د جوړونې کارونه روان دي ولې نور هر رقم سهولتونه هم ورته ورکیږي
او ښه خبره دا ده چې دې کې مینوفیکچر هم شته ګرانډنګ هم شته ماربل کټنګ هم پکې شته الومینیم هم پکې شته دی ولله چې 10 یونټ پکې شته چې هغه ایټالین مشینری امپورټ کړي چاینیز مشینری امپورټ کړي ده
عبدالکریم خان زیاته کړه د مومن اکنامیک زون نه علاوه په باجوړ کې هم په وړو کې کاروباري زون د پاره حکومت ځمکه اخستی بس ځینې قانوني کارونه پکې پاتې دي او لنډ وخت به هغه هم پوره شي نو بیا ممکنه ده چې هغلته هم سمال انډستري یا په وړو کې کچه د پیداوار دپاره کارخانه ولګیږي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو سوات ته تیر ورځ د سوات په منګور کې د یوې غیر سرکاري ادارې تر انتظام لاندې سیمینار ته وویل شو چې د ولس لپاره تر بجټ جوړول وړاندې د ولس رایې اخیستل ضروري ده سیمینار ته ویناوال وویل چې په بجټ کې زیاتره وخت ځانګړي شوي پیسې بیرته ولیږل شي یا بې ګټې خرڅې کړل شي دوی وړاندیز وکړ چې په دې اړه رسنۍ او ټولنیز ادارې په ولس کې پوهه راوستلی شي سیمینار ته د مشالې جو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دغه راپور یې لیږلی
سیمینار کې ویل شو چې د ولس لپاره جوړ شوی منصوبو په اړه خلکو ته معلومات ورکول د حکومت ذمہواری ده په سر کې د غیر دولتي ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل ویل چې سالانه بجټ که هغه په مقامی حکومتونو کې وي او که په صوبایي او مرکزی کچه وي د عام ولس رای اغستل پکار دي
بجټ مونږ د پاره تیاریږي او بجټ تیاریږي سبانه چې زمون پیسې را زمون ټیکسز دي چې ټیکس مونږ کټ شي او بجټ په تیاریږي نو هغه زمون نیس لپاره مونږ غواړو زمون د ضرورت لپاره هغه استعمال کړی شي نو دې لپاره موږ نن دا پروګرام غوښته لري ډیفرنٹ ډپارټمنټ دی مختلف خلک راغلي دي پاګه کې زنانان دي نارینم دي چې هغه به متقبل رائے اظهار کوي
سیمینار کې د بټه سره تعلق لرونکي سماجی کارکون محی الدین ویل چې بجټ او د ولس لپاره سرکاري منصوبو په اړه د عامو خلکو رائے اغستل ځکه ضروری دي چې د کوم مقصد لپاره پیسې خرج کیږي هغه په صحیح توګه فائدمن شي
دا کومه بجټ جوړیږي حکومت جوړی حکومت په ستاسو جوړیږي زموږ پارلیمنٹرین چې دي زمونږ کم حکمران چې د اغوی جوړی د عوامو لپاره جوړی نو موږ وایو چې د عوامو رائے پکې شامل شي چې د عوامو لپاره ضرورت څه ده که زما کلی ده ما په کلی کې زما ته ضرورت ده د کوسه او مال جوړی کې سکول مخکې کې او کوسه زپه رسیدې نشم یا زما ضرورت ده د سکول او مال هیلپ سیټی جوړیږي او پکا او ما ته ضرورت د سکول ده پکاره چې د عوامو رائے پکې شامل شي د عوامو رائے واغسي چې رته ته ضرورت څه ده نو هغه مطابق پاګه باندې عمل درامه شي
سیمینار کې د نرخزیانو نمائندګون کې جمال شاه وویل چې هر کال بجټ کې دوی او د نورو طبقو په نوم بجټ کې پیسې اخوډای کیږي ولې دوی نه پکې مشوره نه غسته کیږي چې دغه به څنګه لګوي
کم چې د پاکستان نیچلی طبقات دي آیته معذوره پرات دي زمو خواتین دي زمو ترانسجنډر دي داغه د پاره بجټ جوړیږي خو هغه ته آگاهی نه وي هغه ته داغه صدقه نه چې یاره زمو د پاره سو بجټ مختص شو کم بجټ چې تحصیل لیول جوړیږي ډیسټریکټ لیول جوړیږي صوبایي لیول جوړیږي یا کم قومي پسته جوړیږي پکار دا زمونږه پالیسی میکر دا زمونږه کم چې فیصله ساز دي هغه پکار دي چې دا نیچلی طبقات چې دي چې دوی پکې شامل کړي د شرکت یقیني جوړ کړي چې د دوی لپاره کم کار د لپاره کم بجټ مختصص کیږي په کار د چاغو تا گاہی چې زمونږ د حقوقو د لپاره دا بجټ مختصص شوی دی هغه به د هغه لپاره आवाज چته
سیمینار کې شریکي د غیر دولتي ټولنې یو مشر ولپت شاه وای چې دوی ته وړاندې معلومه نه و چې بجټ یا سرکاري منصوبونه عام خلک خبرېدل د دوی قانوني حق دی
د سیمونت د بجټ حواله سره اس علم هم نشته او نه رانه چته روزه پوری چته پوس کړي دي کومګو وګورو مونږ چې کم کار کوو مونږ الریډي په چایلډ لیبر باندې په ارډی پورس میریج باندې په جنډر بیس
وائلنس باندې مونږ په کمیونټي کې کار کوو. نو مونږ وایو چې آیا د دې خلکو د پاره په دې بجټ کې چې کومه کوټه ده چې پراپر طریقې سره هغه اغوی ته میلاو شي او اغوی ته مخ په وړاندې د هغه حوالې سره اغوی ته خبرداري ورکړي چې دا یو سیز دی، دا یو فنډ دی، دا ستا د پاره دونه مختص شوی دی، ته ستا سردار شته چې ته دې د پاره پل تپوس وکې، د دې خبرې اواز اوچت کې، که دا داته په پراپر طریقې نه میلاویږي نو دا د ډپارټمنټس دي، ته دې سره پراپر تلی شي او ستا حق تا ته په دې طریقه میلاوی دی شي.
سیمینار کې دا هم ویل شول چې د خیبر پختونخوا قانون کې د آر ټی آی معلومات تر سولې لاندې هر عام وګړی د سرکاري منصوبو او بجټ کې منظور شوي پیسو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. عامو خلکو ته پکار دي چې د سرکاري ادارو نه په دا اړه معلومات ترلاسه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، سند هائی کورٹ د دسمبر په 2 د آرزو په نوم یوې 15 کلنې سوي نجلۍ ته له خپل مور او پلار سره د اوسېدو اجازه ورکړه. دغې نجلۍ یو کال وړاندې په عدالت کې دعوه کړې وه چې سویت یې پرېښې او اسلام یې قبول کړی او د سید علي اظهر په نوم یې له یو 45 کلن مسلمان سړي سره واده کړی دی. عدالت دا پرېکړه په دا وروستو کې د آرزو په درخواست کړې او هغې ته اجازه ورکړې چې له خپل مور او پلار سره ولاړه شي، خو هغې ته به له سید علي اظهر سره او پلار د لیدو اجازه نوی. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال لیدو خبریال نیاز علي خان راکوي.
سن هائی کورٹ د دې پریکړې په اړه د ارزو وکیل نذیر تنولی ایڈوکیټ د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته وویل چې ارزو د دسمبر په 6 سن هائی کورٹ ته خواست کړی وو چې هغه غواړي چې د خپل مور او پلار کور ته لاړ شي. د سن هائی کورٹ یو کسیزه بینچ د قضیې اورېدنه وکړه او ارزو ته اجازه ورکړه چې خپل مور او پلار سره ورشي، خو دې جنۍ ته بعد سید علي اظهر د لیدو اجازه نه وي. له دې وړاندې سید علي اظهر په عدالت کې د ارزو د خاوند دعوه کړې وه.
دی وایي چې ارزو فاطمه اوس په خپله درخواست جمع کړی وو چې عدالت پرې پریکړه کړي او هغې ته د مور او پلار سره د تګ اجازه ورکړې ده، خو پولیس به په هرو 3 میاشتو کې عدالت ته د ارزو په اړه راپور وړاندې کوي او مور او پلار به یې په ارزو کوم فشار نه راوړي او مونږ په پاتې پریکړې اعتراض نه شو کولی. مونږ د دې لپاره قانوني لار لرو.
نذیر تنولی ایڈوکیټ زیاته کړي چې له دې وړاندې سن هائی کورټ 2 کسیزه ججانو بینچ د جسټس محمد کریم خان آغا په مشرۍ د 2000 کال د نومبر په 9 نیټه رستو له هغې چې طبي رپورټونو تایید کړه چې ارزو د 1400 کالو نه کمه ده او د مور او پلار سره کور ته د تلو نه انکار کړی وو. نو بیا یو کال وړاندې سن هائی کورټ ارزو دارومان ته لیږلی وه او هغه وخت ارزو په عدالت کې بیان ورکړی وو چې د خپلې خوښې له مخې د عیسایانو مذهب بدل کړی، اسلامي قبول کړی او په خوښه یې واده کړی دی. له هغې وروستو د سن هائی کورټ د میډیکل بورډ راپورونو په حواله ویلي وو چې د ارزو عمر د قانوني واده لپاره کافی نه دی او پولیسو د هغې د خاوند سید علي اظهر نه د سند د ماشومانو د ودونو د مخنیوي قانون ارلی چایلډ پروټکشن میرج اکټ کال 2013 د سرغړونې په تور کې نیولی وو. په کراچۍ کې د یوې چرچ مشره غزاله شفیق وایي چې عدالت ښه پریکړه وکړه، خو په پاکستان کې هر څه د مذهب په نوم کنټرول کیږي. غزاله شفیق وایي په کم عمر کې په زور د جنکو سره ودونه کیږي او بیا مذهب کارول کیږي. حکومت ډېرې دعوې لري او بیا قانون هم شته، خو تر وسه په زور د مذهب د بدلولو او انجونو سره د ودونو د مخنیوي قانون په ځانګړې توګه عملي شوی نه دی او دا زموږ لپاره ډېر دردونکی دی. بلخوا پسند کې د کم عمره انجونو د ودونو د مخنیوي لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې غړي شفیق اوان وایي دا لومبۍ پیښه نه ده، دا ډول پیښې پسند کې مخې ته راځي، حکومت باید سخت ګامونه واخلي.
شادی کا
دیوائی چی یو خوا خو منگ دا کم عمرہ ودنو دا مخنیوی قانون لرو خو نا عملی کی گی، جالی اسنادونا جوڑی گی او بیا پزور دا مذہب بدلولو راپورونا شتون لری. کمیتہ چی خو خوا ویل کی گی پزور دا مذہب بدلولو پیخے پر لپسی مخترازی
جو جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے.
نا ارزو پلار راجا لخوا 13 کال 2000 دا اکتوبر پا دیا لسما FIR ترش شوی بو چی لور ارزوی دا کراچے پا ریلوے کالونے کی دا خپل کورنا رکش شوی دا. پولیسو رستو 45 کلنا سید اظہر علی دا ہغرونا سید محسن علی او سید شارق علی او دو ملگری دانش د یو وړی جنای د تختولو په زور د مذهب بدلولو او ل یو مسلمان سړی سره د واده کولو د فشار په مقدمه کې تورن او گرفتار کړل او پولیسو په دې مقدمه کې دینی عالمان قاضی عبدالرسول جنید علی صدیقی او محمود الحسن چې د 1530 کلنا سید علی اظہر لا کومرا جنای سره د واده کولو په برخه کې مست کړی و هم گرفتار کړی وو او بیا رسول هغه په کراچۍ کې یو سیشن مجسٹریټ تیر کال په دسمبر میاشت کې د سید علی اظہر خلاف د جنسی تیرو په قضیه کې د شاملولو امر هم کړی وو. سید علی اظہر او په مقدمه کې تورن ټول کسان په ضمانت خوشی دي. د بشری حقوقو د ادارې سنټر فار سوشل جسټس په وینا په تیرو 1400 کلونو کې 1550 عیسایانی جنکۍ په زور د مذهب بدلولو پیښې ثبت شوې دي چې زیاتره په پنجاب کې دي او په سند کې د هندوانو ټولنې په زور د مذهب بدلولو شکایت مخې ته راځي. اوس مسیحي ټولنا هم شکایت کوي او بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه په سند کې د بیلابیل مذهبونو د کومرا جنکو په زور د ودونو او اسلام ته د اړولو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان د دسمبر په 19 د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د ځانګړې غونډې کوربه و. حکومت دا خپله لویه بریا بللی. خو د مخالفو ګوندونو سنټران وایي چې حکومت باید د افغانستان او وسلوالو ډلو پر وړاندې خپله پالیسي واضح کړي. دوی زیاتوي چې د دې وضاحت او د پالیسۍ جوړولو لپاره تر ټولو ښه جمهوري ځای پارلمان دی. حکومتي چارواکي بیا خپلې روانې کړې پالیسیانې د هیواد په ګټه بولي. وایي پر ځینو خبرو باید سیاست ونشي. بشیر غاخ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په سنټ کې اپوزیشن سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت نیوکه وکړي چې د امنیتي مسایلو په اړه یې نه خبروي. د پیپلز پارټي سنټر رضا ربانی د دسمبر په 20مه شوې دی غونډه کې وویل چې حکومت کوښښ کوي د افغانستان وسلوالو ډلو او په ټوله کې د امنیت په اړه پریکړې پټ په پټه وکړي چې ورته د منلو نه دي. هغه زیاته کړه چې پارلمان ته باید عزت ورکړل شي.
د هیڅ پالیسۍ پریکړه پارلمان ته نه راوړل کیږي. د تحریک لبیک پاکستان سره معاهده وشوه، تر اوسه پورې خلک نه دي خبر چې په دې لوزنامه کې څه دي. د تحریک طالبان پاکستان سره د معاهدې په اړه حکومت ویلی وو چې دا مسله به د مذاکراتو وروسته پارلمان ته وړل کیږي، خو لا هم د ولس استازي خبر نه دي چې په دې خبرو اترو کې څه وشول. همداسې د افغانستان مسله هم ده. حکومت د ملي امنیت او ملي اقتصاد اړونده یوه مسله نه یوازې پارلمان ته د بحث لپاره نه دراوړې، بلکې پارلمان یې پرې خبر هم نه دی ساتلې.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره د نومبر په 9مه د یوې میاشتې لپاره اوربند کړی او پټ ساتلی و. کله چې مشال ریډیو په دې لړ کې له شو مذاکراتو پرده پورته کړه، نو بیا حکومت ومنله چې دې ترهګري ګرځول شوې ډلې سره یې خبرې روانې دي. خو ٹی ٹی پی د دسمبر په 10مه وویل چې دا لوزنامه نوره نه پسې غځوي. همداراز د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ګرځول شوې ډلې د مظاهرو ختمولو لپاره د اکتوبر په اخره کې ورسره معاهده وکړه. د دې لوزنامې تفصیل نه دی په ډاګه شوی، خو تر لاسلیکولو وروسته یې پر دې ډلې بندیز لرې شوی او مشر یې سعد حسین رضوی له جیله خوشې شوی دی. په سنټ کې تر بحث لاندې راغلی بل موضوع د افغانستان و. پاکستان د دسمبر په 19مه د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان کوربه و چې ګډونوالو یې د بشري مرستو غږ وکړ. د تجارت په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار رزاق داود سنټ ته وویل چې د افغانانو سره پاکستان هم خپله مرسته کوي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د اګست په 15مه راغلی د طالبانو حکومت لا هم نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، نو ځکه هلته د نړیوالو سره سوداګري نشته چې له کبله یې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی. دی وایي له کله راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی او دوی په بد اقتصادي حالت کې دي، نو موږ ورسره دا مدد کړی چې په رضاکارانه ډول مو ډیوټي ټیکسونه ورته ورکم کړی دي. خو اپوزیشن سیاستوالو ته د حکومتي غړو دریځ د منلو نه و. د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د نېشنل پارټۍ یو سنیټر طاهر بزنجو ویل چې پاکستان دې لومړی د خپلو خلکو غربت ختم کړي او بیا که د بل هیواد لپاره څه مرسته کوي د هغې تایید دې له پارلمانه واخلي.
بلوچستان مې بي 16
په بلوچستان کې 15% آبادی د لوږې ښکار ده. تاسو که د افغانستان پر مسله پام کوئ، نو خپل غربت ته هم باید توجه وکړئ. د افغانستان پر مسله ولې د پارلمان غونډه نه راغواړي؟ په دې کې څه راز دی؟ کله پارلمان بهر د هرې ډلې سره معاهده کوي، لږ تر لږه اپوزیشن ته د منلو نه دی،
کم از کم اپوزیشن کو قابل قبول نه وي.
د اپوزیشن د دې تنقید په ځواب کې چې د تحریک انصاف حکومت مهمې ملي امنیتي مسلې پارلمان ته د بحث لپاره نه وروړي، په سنټ کې د حکومتي خوا مشر یا لیډر آف دا هاوس شہزاد وسیم په لنډ ډول وویل چې په کومو مسلو چې په کابینه کې خبرې نه وي شوې هغه پارلمان ته نه وړل کیږي. البته تر دې ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ل خپل سیمه ییز سیاسي پالیسۍ دفاع کړې وه، ویلي وو چې اپوزیشن هم باید د دوی ښه کارونه وستایي.
او دولس نیمې بجې شوې دي. پښتونخوا کې د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمین اور.
د خیبر قبایلی ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې د صوبې د بندوبستي سیمو په شان قبایلي ضلعو ته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د څار ادارې واک غځول سوی او دغې ادارې په خیبر ضلع کې خپله دنده پیل کړې ده. د دې ادارې یو چارواکي همایون خان پرون مشال رډیو کول یادې اداره به اوس په سکولونو کې د ښوونکو د حاضري تر څنګ هلته د زده کوونکو شمیر د کمرو او فرنیچر اسانتیاوي او نور اړین شیانو په اړه معلومات راغونډوي او بیا به یې په اړه پلان جوړوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري ویلي چې نوموړي به اوس په خپله د حکومت پر ضد میدان ته راوځي. نوموړي په ټنډوالا یار کې د ګوند غړو ته په وینا کې پرون ویل چې په اسلام آباد او لاهور کې به د مخالفینو مقابله کوي. هغه زیاته کړه چې په لاهور کې به د احتجاج په توګه خیمه هم لګوي. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه د طالبان سره خبرې کوي. د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. دغه وزارت وایي امام الدین احمدی تیر شپه مشال لري ټول کله سچ دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړه ته سره ورسیږي. امریکا په دې لټه کې دی چې روسیا پر اوکراین له یرغل څخه راوګرځوي. د امریکا یو لوړ چارواکي ویلي چې د روسیې دا ډول اقدام به د لویدیځ هیوادونو لخوا د بندیزونو له سزا سره مخامخ شي او ناټو به اړ شي چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات کړي او روسیې ته نږدې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونو لنډیز د تازه موږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کولو. اوریدونکو ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکي کال په افغانستان کې د 8 میلیارد یا ارب ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې په دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین په دې راپور کې وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندې کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکز ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنځشنبه په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خوا ته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وږي دي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي، په سختۍ کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډی پی ای خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي، دی او د ناټو نور چارواکي د دغې ټلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الکبروف وایي 3.6 میلیارډ نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د ده په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ 3 اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال لري ته وګي د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي اروپا رادیو پر بیلاروسي څنګه د فعالیت کړی تنگ کړی دا د بیلاروس د کورونو چار وزارت پرون د ازادي اروپا رادیو د سخدري د سازمانونو په لیست کې شامل کړو. با خام محالي یو خبريال هم ولې وو د ختیځ اروپا په دغه هیواد کې پر نورو آزاد رسنو هم فشارونه زیات شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور لري چې اسدالله لودین پښتو کړی دی.
د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو یو ډله وایي مخپټو کسانو پرون پنځشنبه دغه ښار کې د ازادۍ رادیو د بیلاروسي څنګ خبريال الی روز زلوویچ ونیو. د بشري حقوقو د دغه ډلې پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دومره ویل شوي چې مخپټي کسان منسک کې د دغه خبريال کور ته ورغلي دي. دغه خبريال داسې وختونه ول شو چې پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی رادیو بیلاروسی څنګه د سختدریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړه. د بیلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزادو رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت ښیي. د محدودیتونو د لړۍ هغه مهال پیل شو چې د تیر کال په اگست کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، خو مخالفینو یې دا ټاکنې رد او له درغلیو ډکې وبللې. هروز زلوویچ او د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګ دوه نور خبريالان ایناستو زینسکایا او الیس داشچینسکی 13 جولای میاشت کې هم توقیف شوي وو. کله چې دوی خوش شول دوه تنه وویل داسې معلومات ورکول شوي چې د یوې نامشخصې جرمي پیښې په اړه بلا هم مشکوک پاتې کیږي. په 13 جولای میاشت کې د بیلاروس امنیتي ځواکونو پر ازادۍ رادیو سربیره د یو شمیر نورو آزادو رسنیو خبریالان هم د هغوی د کورونو او دفترونو تر پلټنو وروسته توقیف کړل. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو مشر جیمی فلای پرون یو ځل بیا د آزادو رسنیو پر ضد د بیلاروس د حکومت اقدام وغنده. ښاغلی فلای وویل پر حقایقو ولاړه راپور ورکونه سخت دریزی نه ده او په خبره یې ژورنالیزم هم جرم نه دی. د بیلاروس حکومت د تیر کال لانجمنو ټاکنو وروسته د آزادو رسنیو او شاوخوا 500 غیر دولتي سازمانونو تړلو ته اقدام کړی دی. د بیلاروس د حکومت سیاسي مخالفان او لویدیز قدرتونه وایي چې د تیر کال ټاکنې د بیلاروس سیاستوالې سویتلانا تیخانوفسکایا ګټلې، خو د دوی په خبره ځواکمن الکساندر لوکاشینکا په درغلیو ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی دی. په بیلاروس کې د همدې لانجو له کبله د حاکم حکومت او لویدیز هیوادونو ترمنځ اړیکې هم خړې پړې شوې دي. اروپایي ټولنې، امریکا او کلیدي لویدیځو قدرتونو تر اوسه د بیلاروس پر چارواکو او کمپنیو 15 پړاوه بندیزونه لګولې دي. دغه بیلاروسي چارواکي په ډیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفاده تورن دي.
شال ریډیو ته وګي اوریدونکو، پاکستان د نړۍ له یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناک ګڼل کیږي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تختونې او وهلو ټکولو پېښې رامنځته شوي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 زیږیز کال کې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 زیږیز کال کې صحافتي ازادۍ په څه حال کې وه. احمد شاه اعظمی پاړه راپور لري چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وایي چې د پخوا په پرتله یې ستونزې زیاتې شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2021 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندیز ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما څلور میاشتې بندیز لګول شوی وو، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته دننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 10 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټبلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال مطیع الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازی پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سی اردو به پاڼې د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی مشال لډو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼ ستون سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چدا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی ندوی پر زدھارا ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یو خزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للاری گواخل کی گی. زما پر کور 2 ځله بریچ شوی دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پلو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي او چې کوم خبري اعلان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبري اعلانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبره صحیح کوي هغه د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی ګورنمنت چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختموي. نو سوشل میډیا که ختم شي نو ازادي اظهار او میډیا ازادي دا ختمي شي. حکومت خپل کارکړتګي نسته نو هغه نه برداشتي چې سو کریټیسایز کوي حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونې تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبو لپاره کارولای سي. خو د پاکستان ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موري زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
ایک انٹرنیشنل جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
نړیوال کچ ازمنگ پاڑا د یو داسې تصویر وړاندې کول هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادی نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادی نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادی نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بې پلو خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
په درې نیم کاله زیاته موده کېږي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې شوي خو اوسېدونکي وایي چې د انضمام پر وخت ورسره د حکومت لخوا شوي د ترقیاتي کارونو د صحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیاو وعدې په مکمله توګه نه دي پوره شوي. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي وایي چې په خپله حکومتي دوره په 13 پر روان 2023 زیږیز کال کې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیايي پروژې عملي کړي. نور تفصیل د یو کال دا تفصیل درته احمد الله وړاندې کوي.
د فاتح مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوي. په کار ده چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو دپاره اسانتیا دپاره کارونه شوي، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعدې تکمیل ته ونه رسولې.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نوموړی وایي د پخوانی فاتح په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامي ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وایي د انضمام باوجود په هرې قبایلي ضلع کې پولیس تاڼې کمې دي، په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابري دي، د جینکو لپاره ډیګري کالجونه جوړ نه کړی شول، او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زموږ دا وه چې په ان ایف سي کې کوم درې فیصده شیر دی چې هغه به موږ ته ملاوي کې. او بله یو د مایوسۍ خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګېدل نه دی، هغه ډېر زیات باؤنس شوی دی. نو کمزورې نه ډېرې زیاتې دا چې خو هغه وعدې هغسې تکمیل ته نه دي رسېدلي کمې چې شوي وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر دیرشمه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاتح په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومند چې د عوامي نېشنل ګوند د مومند ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاتح د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وایي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیکگراؤنڈ پہ ایکس فاتح کی اس کار نشتا، تعلیم نشتا، اسکولوں نشتا، سڑک نشتا، اوگوس کلو انتظام نشتا، بجلی نشتا او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتا. ماں تیو کہ چیو میگا پروجیکٹ دل تشوے رہے منگ سر بارڈر مارکیٹ مان لے وی منگ سر بارڈر کولا وی دل مان لیو دار دی صوبے فائدہ دا تی دا منگ تدا او کل اس ندی شوی گپ لگے تو دلی منگ سر گپ روان دے
دا انزبان پر وقت حکومت وی لیو چے قبائلی سیمو کے با پر مختگ راولی او دا غسیمو تبا دا پاکستان لقامی مال مالیاتی کمیسون یا این ایف سی ایوارڈ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملی کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ د فاتح په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګډېدو مخکې دی د فاتح له اولس ټول پښتنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاذ مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل، او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه شوی دی؟ تر اوسه پورې نسی وارډ شوی، موږ ته حصہ نه ده راکړی. نو دوی خو ډېرې وعدې کړې خو ضرور یې کړې وې. فاتح ته چې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي. خو د درې نیم کال کې ما ته دې ثابته کړي چې یو اسپتال په فاتح کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی، موږ ته دې ښکاره کړي. کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې. که چېرته سړک په دغو دریو کالو کې دوی جوړ کړی، هغه دې عمره ته وښایي چې داسې یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی. موږ درې وایي
قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملی کولو لپاره د 2018 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یوه کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذ اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د تیرو کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان ایف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړې. نو نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان ایف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلي علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنه خلک وایي چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې به قبایلي علاقې جوړ شي، دا غې
د پاره ټایم پکار دی. زموږ د حکومت نه پس په عملی توګه موږ په دې عمل وکړو. هغوی لن عدالتونه چې کوم دی یو وړل همدغه شان دي سکولونه همدغه شان دي چې کوم دی په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلي علاقو د نظام چلولو. نو لہذا دا نه د دوو کالو هغه دی نه د دریو کالو چې پاکستان په درې اویا کاله کې جوړ نه شو نو قبایلي علاقې به په درې کاله کې څنګه جوړېږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلي ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړي وي. خو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې یوازې 2.4 ارب روپۍ جاری کړي وي او له هغې هم یوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو او اندازه یې په موجوده او تیرو بجټونو کې د قبایلي ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خوول نو یقینا چې هغه څه خو ونه شو او دا خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مره د حکومت سره ریسورسز ته هغه پیسې ورسره شته دي او نه د کوم حکومت هغه مره صلاحیت دی چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. په هغه کې بیا ځان له خپلې مسلې دي د صوبو مسلې دي چې هغه NFC قیمت کې هغه خپلې پیسې هغې نه ورکوي. په هغه کې بیا دا دی چې د وفاقي حکومت تر طرفه هغه
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلۍ لپاره انتخابات کېدل. خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر 6مه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره د قبایلي سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا FCR په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلۍ او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعاله دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم پخوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي د پېښور های کورټ حکم وروسته په روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلي ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوی دی چې په هغه کې ججان ناشتي په ځینو ځایونو کې لګې مسلې شته دي لکه کورم چې کوم وزده پاله چینار التا نوی کورس روان دي جوړیږي، په ساده کې نوی کورس جوړیږي، په خیبر ایجنسی کې باقاعده ویزه کتلې دي التا به یو جوډیشل باقاعده کمپلیکس جوړیږي، په جوړ کې سروې شوی دا داسې په مومندو کې اوس دوی ناشتي ارزی بلڈنگ دی هغه د پولیټیکل ایجنټ او زړه بلڈنگونو هغه کې نه سیلوال ته سروې شوی دا او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره بهال ته اوس نیو بلڈنگ به جوړیږي نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړیږي نو دا سم خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یا د ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدي په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده. سندرے پلاس رانی میں
بام کوتاره بالا سرانه اوس دتول گلی بامون آوران سپند کوتارو سلامون آوران خردو بای سرفی زوان ورده زیر مازی گره تو روا مورده چای پغشم کشمالی بجلی چطر یادونا دلالی وجلی زمان دکلی آقا دنگا جنه آقا پس بین که غنم رنگا جنه اوسی اصور سالو لامانوی اوس پس پسو گت چنبانوی لکه غطی دغاتور تولی پوٹے بسور کا فان کھیترے ہم زولی پوٹے